آرامش چشم تو خان. د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې مو بیا هم زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د تماس نړیوالی ډلې د نړیوالې ډلې غونډې ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا له مهمو برخو مو خبرو. دغه راز اورې چې د حکومت اجرایه ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د اتو ولایتونو لپاره د نویو والیانو د ټاکلو پریکړه نهایي نه ده. دا مسله مو د حقوقي او سیاسي چارو لوی کارپو سره هم څېړلې. دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې اعلان وکړ چې معصوم ستانکزی به د افغانستان راتلونکی دفاع وزیر وي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي تر د اتو والیانو د ټاکلو مسله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. او د امریکا استخباراتي چارواکو دا سندونه خپاره کړي چې وایي په 2012 کال کې پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر مرکز د حملې په مهال ترلاسه کړي وو. سرکې د افغانستان خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره معرفي کړ. افغان ولسمشر نن په ارګ مڼۍ کې د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې دا مسأله یاده کړه. ښاغلی غنی همداراز ویل چې افغان پوځیان به د هغو ډلو ځواب په جګړه ورکوي چې د افغانستان پر ضد جنګیږي، خو هغو ډلو ته یې غېږ خلاص ده چې سوله کوي. د تماس نړیوالې ډلې په شپاړسمه ناسته کې د شاوخوا 500 هیوادونو استازیو ګډون کړی چې د بحث وړ موضوع امنیتي او اقتصادي مسایل دي. لبلی خوا ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې او له مخدره موادو او تروریزم سره د مبارزې ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې تېره ورځ ولسمشر غنی له زمیر کابولوف سره په ارګ کې وکتل. د لیدنې کتنې پر مهال افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې کابل او ماسکو باید په ګډه له تروریزم سره په مبارزې کې او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې هڅې وکړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د دغه ریاست ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه د ولسمشر او اجرایه ریاست ترمنځ خبري ادامه لري. دا وی تر اوسه د والیانو د ټاکنې په برخه کې لکه څنګه چې پر رسنیو کې ویل شوې دي لیست اخیری نه ده. د سیاسي توافق له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي چې څوک د ولایتونو لپاره لري او څوک مناسب دي چې د والی په توګه کار وکړي. سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د سې شنبې په ورځ د هلمند، کندوز، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د والیانو نومونه خپاره کړل. د پژو خبري اژانس په وینا په دې ډله کې اجرایي رئیس عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د بغلان پولیس په دغه ولایت کې د شل مخالفه وسلوالو د وژلو او د یوویشتو نورو د ټپي کولو ادعا کوي. د بغلان د امنیه قمندانۍ امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د درې ورځنیو عملیاتو په نتیجه کې شپږویشت کلي له مخالفانو پاک شوي دي او دا مرګ ژوبله مخالفانو ته اوښتي. د امنیت امیر زیاته کړه چې ډېر ژر به په مرکزي بغلان له یاغیانو تصفیه شي او اخوا طالبانو دا خبره رد کړي چې دوی ته دې په دغو عملیاتو کې تلفات اوښتي وي. بیا هم خرغلی د امریکا استخباراتي چارواکو د سندونه خبره کړي چې وایي په 2012 میلادي کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر مرکز د برید پر مهال ترلاسه کړي وو. د امریکا د ملي امنیت د دفتر مشر په یو بیان کې ویلي دي دوی دا سندونه وروسته تر دې خبره کړل چې د امریکا حکومتي ادارو د هغو سخته پلټنه وکړه او ولسمشر په دې برخه کې پر داسې شفافیت ټینګار وکړ چې د ملي امنیت له اصولو سره سم وي. د دغو سندونو له مخې بن لادن او ملګرو یې دا ویلي چې د مسلمانانو د وژلو پر ځای باید بریدونه د امریکا په متحده ایالاتونو وشي. کله چې اسامه امریکایي ځواکونه واژلي دي هغه وخت غوښتل چې واژه هغه وخت غوښتلی و چې د رسنیو له لارې په امریکا باندې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو کلیزه ولمانځي او یوه ویډیو هم خپره کړي. په یو سند کې هم القاعده شبکې د تروریستانو د جلب او جذب غوښتنه کړې او داسې پوښتنه کړې چې تاسو غواړئ چې انتحاري برید وکړي او بیا پسې لیکل شوي دي له چا سره به اړیکې نیسئ که تاسو هیله لرئ چې شهادت مو په برخه شي. په یو بل خبر کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي دی له عراق سره به د جنگي مهماتو مرسته کوي. د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون ویلي دی چې تمده په جون میاشت کې له عراقي حکومت سره د ټانک ضد زر وسلې مرسته کړي چې د اسلامي دولت د جنگیالیو په وړاندې په جګړه کې ترې استفاده وکړي. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې ځانګړي ځواکونه په مالی کې د دوو اسلامي افراطي ډلو مشران وژلي دي. په پاریس کې د فرانسې دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې همدا اګهاما او ابراهیم اګ اناوالین روان اونۍ د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې وژل شول. دغه دوه تنه یو په مغرب کې د القاعده مشر او بل یې د انصار الدین ډلې مشر معرفي شوی دی. د فرانسې دفاع وزارت وایي د جګړې پر مهال دوه نور هم وژل شوي دي. فرانسه د مالی په شمال کې د پنځو هیوادونو د تروریزم ضد ماموریت په چوکاټ کې نږدې 1200 پوځیان لري. په سوریه کې فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې اوس د پخواني لرغوني ښار تدمور نږدې ټولې برخې نیولې دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د چهارشنبې په ورځ وویل چې وسلوالو له حکومتي ځواکونو سره تر جګړې وروسته د تدمور ښار شمالي برخې ونیولې. د تدمور ښار تاریخ د دوهمې میلادي پیړۍ دی، د هغې زمانې چې پر سیمې رومیانو واک چلو. داسې ویره شته چې د اسلامي دولت ډله د یونسکو له لوري دغه پیژندل شوی فرهنګي میراث ویجاړ نه کړي. د یونسکو مشري ارینا بوکوفا وویل چې دا د تدمور جګړې ته سخت اندېښمنه ده او نوموړي پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې سمدستي له مخالفته لاس واخلي. د سوریې له لرغونو اثارو مشر میمون عبدالکریم رویټرز خبري اژانس ته وویل په سلګونو مجسمې له دغو تاریخي ښارونو انتقال شوي، خو عبدالکریم وویل چې اندېښنه هغه موزیم او هغو اثارو ته ده چې د انتقال وړ نه دي. د اسلامي دولت ډلې چې تېر کال له جون میاشت راهیسې د سوریې او عراق پراخې سیمې نیولې، په عراق یو شمېر لرغوني ځایونه ویجاړ کړي دي. او د جرمني سیاستوال وایي جرمني په پام کې لري د پخواني شوروي بندیانو ته د هغو کړاوونو په خاطر چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ګاللي تاوان ورکړي. د پارلمان وکیل هانس اولریخ کرویګر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د پارلمان د بودیجې کمیسیون د 10 میلیون یورو د بسپنې یو صندوق منظور کړ. هغه پخواني شوروي عسکرو سره یو سمبولیک مالی مرسته یاده کړه چې د نازیانو په زندانونو کې ساتل کېدل، او په وینا یې په دې کار سره په دې بعدي مسالې ته رسمیت ورکړل شي. دا تر اوسه معلومه چې لاویا کلو وروسته به چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته رسیدلې د دغو بندیانو شمېره چې ژوندي دي څو وي. کرویګر چې په پارلمان کې د سوسیال ډیموکرات ګوند د ډلې د بودیجې د چارو مرستیال ویاند هم دی، دغه راز ویل چې د 1940 او 1945 کلونو ترمنځ به شاوخوا 3.5 میلیون شوروي عسکر د جرمني ځواکونو لخوا نیول شوي او زنداني شوي دي. دغو عسکرو له نیمایي زیاتې مړه شوي دي. هغه ویل دغه بندیان له یهودانو وروسته دوهمه ډله خلک دي چې د نازیانو قرباني شوي دي. جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر د مرکزي کین اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند غړی دی، دغه اقدام هرکلی وکړ او هغه د جرمني د پارلمان یو ښه نیت وباله. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مومن.
له صفه ولستان غزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم شته ک غوړې چې بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. افغان ولسمشر نن معصوم ستانکزی د دفاع د نوي وزیر په توګه ونوماوه. د حکومت اجرایی ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د اتو ولایتونو لپاره د نویو والیانو ټاکلو پریکړه نهایي نه ده. د اجرایی ریاست مرستیال ویان په دې برخه کې یو ځل بیا پر هغه سیاسي توافق تاکید وکړ چې پر اساس د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی دی.
طبق تفاهم سیاسي رهبران حکومت مشترکاً باید کار کنند که چه اشخاصی ولایت برن و چه اشخاص مناسب هستند که وظیفه خود را انجام بدن به حیث والی.
دا مسله مو د حقوقي او سیاسي چارو لوی وکړ په سره هم څېړلې ده.
دا شکل دی اداري چې تاسو یې د افغانستان په مظلوم خلکو دا ناروا یو کار او دا اداره نه لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا مشر وایي چې حکومت باید په لسو ورځو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید په کار پیل وکړي. کنه
اگر نمیشه هر جفایی که به حق دموکراسی و ملت صورت میگیره مقصر اصلی ایگ رهبر و حکومت وحدت ملی خواهند.
دا به هم واوری چې په قزاقستان کې په مرموز ډول د غرڅو مړینه په زیاتېدو ده. دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. افغان ولس مشر اشرف غنی نن معصوم ستانکزی د دفاع د نوي وزیر په توګه ونوماو. اشرف غنی دا اعلان نن د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته چې په ارګ کې جوړه شوې وه وکړ. معصوم ستانکزی اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس دی چې ویل کېږي تر ډېره هم له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د روانو خبرو کې یو مهم رول لوبولی دی. د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ورغلی و د اشرف غنی د وینا مهمې برخې اورېدلې دي. همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، ولسمشر غنی نن د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې چې په جمهوري ریاست کې جوړه شوې وه په مختلفو مسایلو خبرې وکړې. هغه په افغانستان کې د ستونزو، اداري فساد، امکاناتو او له امکاناتو نه د ښې ګټې اخیستنې پر مسایلو خبرې وکړې. همداراز ولسمشر غنی وویل چې معصوم ستانکزی د سولې د عالي شورا دارالانشا رئیس به د افغانستان دفاع وزیر وي او هغه مرستیالانو ته د بریا هیله وکړه. البته دا هغه موضوع ده چې له ډېرې مودې راهیسې ځینې خبرې پی روانې دي او یو انتقاد هم د ولسي جرګې او په مجموع کې د ملي شورا او د عامو خلکو او د سیاسي څیرو هم همدا دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دفاع وزیر ونوموي. خو د ولسمشر غنی دا اعلان دا وښوده چې ښاغلی ستانکزی به په راتلونکو ورځو کې ولسی جرګې ته د باور رای ترلاسه کولو لپاره معرفي شي. همداراز د افغانستان کابینه ښاغلی غنی مسلکی او ژمنه کابینه وبلله او ویل چې باید په خ مدیریت سره کار وکړي او خپل غژمنې چې کړي دي د افغانستان د خلکو په وړاندې او لده سره په مرکو کې هغه باید عملی کړي. هغه فساد او د ځمکو غصب په افغانستان کې ستر ستونزه وبلله او ویل چې د فساد او غاصبینو پر ضد به مبارزه وکړي او په دې برخه کې به جدي هلې ځلې وکړي. هغه په قضا کې پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې د هر ولایت له ای مسول سره د پخپل امریکا کوي او د قضا او په قضا کې شفافیت او په عادلانه ډول پریکړي د افغانستان د ستونزو د حل یو اساسي برخه وبلله. خغلی غنی د والیانو تقرر موضوع ته هم اشاره وکړه او ویل چې د وزیرانو د تعین په مقایسه د والیانو ټاکل سخت دی او ویل چې دوی هڅه کوي د تکړه والیانو په ګمارلو سره سیمایزه حکومتداري چې خلک ورته ډیره اړتیا لري قوي کی او ښه حکومتداري رامنځته کړي. دغه راز ولسمشر غنی د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته هم لنډ اشاره وکړه په خبرو خبرو کې او ویل چې په 2014 میلادي کال کې به دا انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تر ډیره په تیره هغه نهادونه او ارګانونه چې هغه د افغانستان انتخابات ساري او په دې برخه کې کار کوي هغوی انتقاد کوي چې باید په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کوم کمیسیون چې دی هغه ژر خپل کار پیل کړي. او دغه راز وروستۍ خبرې په دې وي د ولسمشر غنی چې خشونت او تروریزم دا یو جدي مسله ده او دوی به پر ضد ودرېږي. خو په عین حال کې دا هم ویل چې افغانستان او د افغانستان خلک او حکومت د سولې طرفدار دي او د سولې لپاره به هلې ځلې کوي. بلې
نسیم شفق، دغه غونډه چې په ارګ کې جوړه شوې وه د تماس نړیوالې ډلې برخوالو په دې کې برخه اخیستې وه او که په دې کې دا یو مقدماتي غونډه وه؟
بله، په دې کې د تماس د نړیوالې ډلې دا غونډه چې دا د دې غړو پکې برخه اخیستې وه او دا به په مختلفو مسایلو خبرې کوي د افغانستان او دا به نن دوام پیدا کوي او کېدای سي نن چې څومره موږ معلومات لرو د دې غونډې په پا پای کې به له غرمې نه وروسته د غونډې ګډونوال په یو خبري کانفرنس کې د دې غونډې هغه فیصلې چې دي او جزئیات چې دي او کوم پریکړو ته چې دوی رسیدلي هغه به هم اعلان کړي.
نسیم چاپق له تاسو نه مننه قدرمن اوریدونکو د تماس نړیواله ډلې غونډې ته چې په ارکی جوړ شوی و د افغان ولسمشر اشرف غنی د ورستیو څرګندونو جزئیات مو واوریدل. اشرف غنی نن پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. یو مهمه موضوع دا و چې د دفاع وزارت لپاره معصوم ستانکزی د نوي وزیر په توګه ونومو او ویل چې ولسی جرګې ته د باور رایې لپاره به ژر اور معرفي شي. دغه راز د ولسي جرګې د انتخاباتو په باب یې هم وویل چې په 2018 کال کې به دغه انتخابات ترسره شي. او یو بله موضوع هم یاده کړه، او هغه د ولایتونو لپاره د نوي والیانو د ټاکلو موضوع و چې اشرف غني وویل دا یو ستونزمن کار دی. دا همغه ستونزه ده چې اجرایه ریاست هم رابرسېره کړې ده. دې موضوع ته ورګرځو. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د اتو ولایتونو لپاره د نوي والیانو د ټاکلو پرېکړه نهایي نه ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان په دې برخه کې یو ځل بیا پر هغه سیاسي توافق تاکید وکړ چې پر اساس د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی دی. یو شمېر راپورونه وایي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. تفصیل به د احمد شیبر په راپور کې واورو.
اته والیان دوی ورځې مخکې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لورې معرفي شول، خو اجرایه ریاست اوس وایي چې لا هم د دغو کسانو د ټاکنې پر سر خبرې روانې دي. د راپورونو له مخې دغه ادارې د سې شنبې په ورځ د کندوز، هلمند، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د نویو والیانو نومونه اعلان کړل. خو د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست ترمنځ کوم اختلاف نشته، خو د دغو اتو والیانو پر سر خبرې لا دوام لري. تر اوسه چې کوم لیست رسنیو ته د والیانو د ټاکلو په ارتباط استول شوی دی نهایي نه دی. تر اوسه بحثونه پای ته نه دي رسیدلي. کله چې بحثونه بشپړ شول نو بیا د اختلاف مسله مطرح کیدای شي. هغه خبرې چې په دې اړه اوس روانې دي د همدغو اتو والیانو په باره کې دي. خو د سیاسي توافق نامې له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي تر څو څوک کوم ولایت ته ولاړ شي او کوم کسان وړ کسان دي چې خپله وظیفه د والی په توګه ترسره کړي. د اجرایي ریاست ویان زیاته کړه چې دی نه پوهیږي چې د دغو اتو والیانو پر سر به خبرې تر کله دوام کوي، ځکه چې د ده په وینا د والیانو ټاکنه او پر هغو خبرې یوه پروسه ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د اعلان له مخې حلیم فدایی د لوګر د والی په توګه، سلیم خان کندوزی د ننګرهار د والی په توګه، نصرت الله ارسلا د پکتیا د والی په توګه، طاهر زهیر د بامیان د والی په حیث، وحید الله کلیمزی د کونړ د والی په توګه، امین الله شارق د پکتیکا د والی په توګه، میرزا خان رحیمی د هلمند د والی او محمد سمی د نیمروز د والی په توګه ټاکل شوی دي. پښوا خبري اژانس وایي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز له ټاکل شوی والیانو سره مخالفت کړی دی. دغه اژانس ته یوې سرچینې ویلي دي چې د هلمند او بامیان د والیانو په برخه کې له عبدالله عبدالله سره مشوره نه وشوي. پښوا اژانس څرګندوي چې عبدالله عبدالله اوس د پکتیکا د لری کړی شوی والی عبدالکریم متین د بیا مقرری غوښتنه لري او وایي چې هغه د پکتیکا خلکو ته خدمت کړی دی. عبدالکریم متین د دې لپاره له ولایت لری شو چې ویلی وو چې په پکتیکا کې پخوانی حکومت له داعش سره مرستې کړې وې. دا لومړی ځل نه دی چې د اجرایي ریاست او جمهوري ریاست ترمنځ د ټاکلو پر سر اختلاف رامنځته کیږي. تر دې مخکې هم د کابینې د غړو پر سر څو ځله اختلافات پیدا شوي وو. تر اوسه دواړه لوري د دفاع د وزیر د ټاکلو پر سر هم موافقې ته نه دي رسیدلي، که څه هم امنیتي وضعیت د هیواد په یو شمېر سیمو کې خراب شوی دی.
د راپور له خپرېدو وروسته، البته راپور مخکې جوړ شوی و، د نن اشرف غنی اعلان وکړ چې د دفاع وزارت لپاره معصوم ستانکزی ونوموه او د باور رایو لپاره به ډېر ژر د ولسي جرګې ورته وروپېژندل شي. په همدې موضوع کې به هم تم کیږو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، اجرایه ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د اتو ولایتونو لپاره نوي ټاکل شوي والیان د نوي ټاکل شوو والیانو پرېکړه نهایي نه ده. دا لومړی مورد نه دی، مخکې هم داسې موارد تکرار شوي. دا موضوع مو د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره وڅېړله. هغه لومړی په دې اړه وویل،
دا لومړنی مورد نه ده، دا پیښه وخت هم څو وارې تکرار شوې ده. فکر کوم چې یقینا کوم وخت چې قاطع توافق په یو مسالې کې سره نشي بیا تاسې قاعدې برخمن لري. اکثر موضوع په دې کې نه ده چې ولې دغسې واقع کېږي. موضوع په دې کې دی چې لامل دې چې داسې یو حالت منځته راوړی دی او هغه لامل چې زمي دوامي شي دغه پروسه به همدغه ناوړ شکل
رنجبر صاحب مخکې هم په دې موضوع باندې تاسو خبرې کړې دي، خلک هم خبر دي لدی نه چې سیاسي توافق شوی دی، حکومت د ملي یووالي حکومت د همدغه سیاسي توافق زیږنده ده، او دا اختلاف له همغه ځین راپورته شوی چې نن ورځې نورې ستونزې راپورته کړي. کله دې مسلې تیر شو، اکثره خلک دغه نن اوس په یو ساعت کې هغه پیغامونه چې موږ ته راغلي ټول ناراضه دي. مثلا زه تاسو ته د یو څو اوریدونکو استمسونه چې موږ ته رالیږلي وایم. محمد زکریا وطنیار لکندهار لیکي چې ولسمشر چې خپل وعده نشي پوره کولای نو استفاده ورکي. د کندهار لار ارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین صفان لیکي چې اجرائی رئیس ولسته ژمن نه دی خپل ګټې لټوي، کنه او سخت ضرورت دی چې نوی او با تجربه چارواکي را مخته شي. یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی، ویلي چې د ملي حکومت مشران به په مرګ هم سره یو خوله نشي ځکه چې دواړه باباګان دي. دا یوازې څو اسمسونه وو چې همدغه شیبه یعنی په همدغه یو ساعت کې موږ ته رسیدلی دي، او دا لړۍ همداسې دوام لري. خلک ډیر ناراضه دي. دواړه مشران آیا د خلکو په دغو خبرو خپل غوږ نه ګروي؟
مثلا موږ وینو چې دوی اصلا هیڅ ډول توجه اعتراضونو د خلکو ته او د خلکو غوښتنو ته نه کوي. سره دې چې دواړه مشران هم ډاکټر صاحب عبدالله هم ډاکټر صاحب اشرف غنی خپل انتخاباتي ژمنو کې یو تیر مهمه موضوع چې مطرح شو دغه په دغه چې موږ به ځواب ورکوو چې حکومت نه سره ورو موږ به ځواب ورکوو کوم چې تاسو پوښتنه کوي یا پوښتنه به ځواب پاتې کیږي. موږ اوس هم دا مرنه وینو چې حکومت چې د خلکو ډیر وتلې دي تاسو هیڅ څه اکشن نه کوي، هغه څه ځواب دې دغه پوښتنه ته چارواکي مسؤل چارواکي نه ورکړي. سم په دغه چې موږ یې حالت کې د عمل نه چې څومره ناخوالې دي او څومره بیا سويږي هم په پایتخت کې هم په حیات کې او شم خبر سره راکېږي. تر دې یو ډېر قوي مرکزي دولت ته ضرورت دی چې دواړه دغه مشران باید د یوې ژبې خبرې وکړي. اصل دغه چې دوه ګورې مسأله په میډیا کې مطرح کېږي دا خورا لویه صدمه او ضرر اوچورتي حیثیت د دواړو ته رسېږي او مجموع کې ټول دولت ته زیان رسوي او ډېر لوی زیان رسوي.
زنجبر صاحب، له حقوقي اړخه که دا موضوع وڅېړو، د حکومت دواړه مشران مسؤل دي که نه دي؟ آیا له حقوقي اړخه هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجی دي، یعنی په دې معنا چې هغه ژمنې چې دوی کړې وي چې باید په خپل وخت نوي والیان وټاکي، وزیران وټاکي، نور لوړ پوړي چارواکي وټاکي، کمیسیونونه وټاکل شي، دوی دا کارونه ډېر په ځنډ سره ترسره کړي او حتی ځینې نور هم نه دي کړي؟ له حقوقي اړخه له دوی څخه څوک پوښتنه کولای شي، راغوښتی شي؟
ولې موږ حقوقي او قانوني چوکاټ ته ډېر پخوا وتلي یاست؟ خپله مثلا همدغه اجرائیه ریاست هېڅ چا ته ځواب ورکوونکی نه دی. د اعطا رئیس جمهور په قانون اساسي کښې خو هغه شته چې شپېتمې مادې پر اساس ولسي ژبه کوی شي چې په دوه درېیمه برخه د نه پوښتنه وکړي، مګر اجرائیه قوینه نه شته زموږ په قوانینو کښې څوک پوښتنه وکړي. منظور مې دا دی چې موږ حقوقي چوکاټ ته وتلي یاست. اوس دغه موافقتنامه ده، هغه موافقتنامه هم اصلا یو قانوني او حقوقي شکل او بنسټ نه لري او مشروعیت نه لري چې په خپله باید په خپل منځ کې په خپل کورکي کښې خپله سره راول شي. ولس ته اصل مطرح نه ده، ولې د ولس اراده دغه اسنادو کښې نه شته. دوی د ولس تر شا دغسې توافقات وکړل، هغه وخت دا توافقات وکړل چې اصل دوی حقوقي شخصیت نه و، دوی انفرادي اشخاص وو چې هغه انفرادي اشخاص دغه توافقنامه یې هم چې مې دا کړې حقوقي نظامه مطلقاً هېڅ نوع حیثیت او اعتبار نه لري، ولې په دې کښې اراده د خلکو نه شته. یو توافقنامه یې امضا کړله چې هغه ټول دولت یې په دوه برخو وویشه چې هغه په هېڅ دنیا کښې اصل دغه مثال یې نه دی لیدل شوی. اوس دوی غواړي چې په اراده او تضامینو کښې هم باید دواړه مشترکه برخه واخلي چې هغه غیر ممکن ده چې هغه به دغسې حالت لري چې یو کابینه به په اوو میاستو کښې یا دوو میاستو کښې نه جوړېږي.
دغه د اوسني حکومت د رامنځته کېدو له وخته دغه تقریبا اوه میاشتې تېرېږي، دواړو مشرانو هم وښودله چې آیا دوی د حکومت کولو وړ دي که نه دي. دغه اوه میاشتو کاري مودې ته په پام سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به بیا سره جوړ راسي که نه، او د حل لاره څه ده؟
حتی هغه وخت کښې چې جان کیری نه و راغلی او دغه سند توافقنامه نه وه امضا شوې، ما همغه وخت کښې ویلي وو چې تکراروم چې دغه شکل د حکومت هغه د افغانستان په شرایطو کښې غیر ممکن دی چې هغه وشي کولی شي دوام ولري. هغه به خپله یو منبع د بحران وي، تل به یو په نفس کښې به دلته تضادونه نغښتي او د جنګ په حالت کښې موږ د ضرورت یو قوي دولت ته لرو چې هغه قانون حاکم کړي او هغه وشي کولی چې خپل پلانونه او خپل هغه برنامې عملي کړي. زه اوس هم په دې عقیده یم چې دغه رقم دغه شکل د ادارې چې تپل شوی دی د افغانستان په مظلومو خلکو دا ناروا یو کار و او دا ادامه نه لري. غیر ممکن ده چې دوی سره جوړ شي او غیر ممکن ده چې دوی وشي کولی هغه ژبنې حتی چې دوی یوازې واضح هم کړي دي دوی عملي کړي. د دې لپاره چې دوی تنها نه دي که ډاکتر عبدالله او اشرف غني تنها وایي ما ته دا هیله پیدا کېدله چې دا ډېره شونې ده چې دوی بالاخره سره کښېني او سره جوړ شي. دوی ډاکتر عبدالله تر شا هم یو لوی ډلې دي او دوی ډاکتر اشرف غني تر شا هم ډلې دي چې هغوی اکثریت کرني په حکومت کې بر لاسلو دی. اوس هم دوی غواړي چې د خپل قدرت او خپل هغه اقتدار په دولت او په حاکمیت کې وساتي او دوی خپله غواړي چې دغه موضوع دغه رقم ورځ په ورځ بحراني شي چې بالاخره دغه بحران لري خپلې ګټې واخلي. دوی په جنګ کښې هم علاقه بندي لري، دوی عدم د ثبات کښې هم علاقه بندي لري. دوی نه غواړي چې یو مرکزي دولت منځته راشي، حتی دوی د قانون له حاکمیته خورا ویري.
رنجبر صاحب مننه.
حاکمېږي دوی د هر یو ځواب وایي خلکو ته.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر سر راپورته شویو اختلافاتو د دې خطر زیات کړی چې نړیواله ټولنه د افغانستان پر انتخاباتي نظام چې د ډیموکراسۍ یو مهم اصل د خپل باور له لاسه ورکړي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده له حکومت وغوښتل چې په راتلونکو 10 ورځو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په کار پیل وکړي. تفصیل یې د سفیر الله ستانکزي په راپور کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو دراوستلو په اړه د افغان حکومت د ژمنو نه عملي کېدل د ځینو انتخاباتي څارونکو په وړاندې اندېښنې راپیدا کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو دا څارونکي ډلې وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار نه پیلېدل به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ستونزې رامنځته کړي او د افغانستان له انتخاباتي نظامه به د نړیوالې ټولنې ملاتړ له منځه یوسي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې تر 10 نورو ورځو پورې باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل کار پیل وکړي.
نگران سکوت حکومت در رابطه با این که
په دې اړه چې ولې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د کار د نه پیلېدو په اړه چوپتیا غوره کړې اندېښمن یو او د یاد وضعیت دوام به د پارلماني انتخاباتو او د اصلاحاتو د راوستلو په اړه د باور جوړونې مسأله له ستونزو سره مخ کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې تر 10 ورځو پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپل کار پیل کړي. که داسې ونه شي نو هره جفا چې د ډیموکراسۍ او افغان ملت په حق کې کېږي اصلي ګرم یې د ملي وحدت دواړه مشران دي. ښاغلی ایوب زاده وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار نه پیلېدل دا ښکاره کوي چې لا اوس هم په دې اړه د ملي وحدت د حکومت مشران یوه خوله نه دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رامنځته کولو په اړه 2 میاشتې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني فرمان ورکړ خو اجرایه رئیس د یاد کمیسیون د رئیس په ټاکلو مخالفت وکړ. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي نظام د مثبت بدلون او د ځینو کارکوونکو د بدلولو په هدف رامنځته شو او چارواکي وایي چې دا کمیسیون به هڅه کوي څو د اصلاحاتو په راوستلو سره په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي. د افغان حکومت اجرایه ریاست چارواکي وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس په سر اختلاف د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ هوار شوی او دا کمیسیون به د ولسمشر له امر سره سم خپل کار پیل کړي. دغه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس معرفي شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه باندې بحثونه شوي دي، ټول موارد حل شوي دي. موږ هیله لرو چې جمهور رئیس په دې اړه فرمان ورکړي او د کمیسیون کار شروع شي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو نړیوالو تمویلونکو د انتخاباتي اصلاحاتو د نه راتلو په صورت کې له انتخاباتي کمیسیونو سره د خپلو مرستو د درولو ګواښ کړی دی. ځینې کارپوهان وایي چې په هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو راوستل باید د سیاسي لوبو قرباني نه شي او د هیواد انتخاباتي نظام د خلکو له تمې سره سمون ومومي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد شفیق لیکي لکه څنګه چې اشرف غنی وعده کړی و چې زه به وزارتونو ته مسلکي کسان ټاکم هغسې ونه شو. معصوم ستانکزی یوه ښکاره بېلګه ده. محمد عمر له هلمند لیکي دواړه مشران خپل منځي اختلافات نشي حل کولی. په خپل منځي اختلافاتو برلاسه نه دي، نو په دښمن به څنګه برلاسه شي؟ عبدالرازق صاحبزاده له لغمان څخه لیکي: اشرف غنی او عبدالله اختلافاتو په اساس د افغانستان اقتصاد او امنیت ته تاوان رسیدلی دی. یو بل اوریدونکي لیکلي: دا حکومت یې که لوبې چې تل د یو عادي مامور په ټاکلو کې ولسمشر او اجرایه رئیس په خپلو کې اختلافات لري، او وروسته داسې یو څوک ټاکي چې هیڅ اهلیت نه لري، لږ دې په دې خوار ملت هم ورحمیږي. لس نیمې بجې دې وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو اوس بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره معرفي کړ. افغان ولسمشر نن په ارګ ماڼۍ کې د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې دا مسأله یاده کړه. د افغانستان اجرایي ریاست وایي د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د بغلان پولیس په دغه ولایت کې د شلو مخالفو وسلوالو د وژلو او د 21 نورو د ټپي کولو ادعا کوي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي چې وایي په 2012 میلادي کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر مرکز د برید پر مهال ترلاسه کړي وو. امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت اعلان کړی چې له اسلامي دولت سره د جګړې په خاطر عراقي پوځیانو ته د ټانک ضد زر وسلې ورسپاري. او د جرمني سیاستوال وایي جرمني په پام کې لري چې د پخواني شوروي بندیانو ته د هغو کړاوونو په خاطر چې په دوهمه نړیوال جګړه کې ګاللي تاوان ورکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، کولای شئ چې بیا یې ولولئ. پته مو هم ده ازادي راډیو ټکی اور په ویبپاڼه کې د افغانستان او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو پروګرامونه هم د همدې ویبپاڼې له لارې صاف او واضح اوریدلی شئ. د قزاقستان چارواکي وایي چې د هغو غرڅو د مړینې شمېر شاوخوا 20,000 ته رسېدلی چې نسل د نابودۍ له خطر سره مخامخ دی. تر اوسه چارواکي نه پوهېږي چې د دغو غرڅو د مړینې علت څه دی. د هغه کامیابه غرڅې دي چې په قزاقستان، منګولیا او د روسیې د کلیمیکیا په جمهوریت کې اوسي. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته. د قزاقستان د استراري حالاتو ادارې وویل د چهارشنبې د ورځې تر ناوخته په قستاني سیمه کې د دغو غرڅو شمېر چې مړې شوي او خاورې پرې اړول شوي 9,211 ته ورسېد. چارواکو دغه راز په څنګلوري اقتوبه سیمه کې هم د 18 مړو شوو غرڅو خبر ورکړ. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې ناببره د دغو غرڅو مړینه ولې زیاته شوې او اصلي علت څه دی، خو چارواکي ګمان کوي چې یو ډول ویروس چې د غرڅو په خوله او د تنفسي جهاز په سیستم کې ځای نیولی دغه غرڅې له پښو غورځولې وي. قزاقستان د دغو غرڅو چې د غټوالي، رډو سترګو، ګردې پوزې او کږو ښکرو په لرلو سره په اسانۍ پیژندل کیږي اصلي ټاټوبی دی. د دغو غرڅو څخه په دودیز چینایي طبابت کې هم کار اخیستل کیږي. دغه غرڅې چې شمېر یې وخت میلیونونو ته رسېده د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته چې د حیواناتو پر ښکار سخت بندیزونه لرې شوي اوس شاوخوا 50 سره اټکل شوی دی. ښکاریان او هغوی چې په پټه ښکار کوي دغه غرڅې د زینت، غوښې او د ښکرو د خرڅلاو لپاره ښکار کوي. د قستاني د سیمې چارواکو اضطراري حالت اعلان کړی. دوی هڅه کوي چې په ځنګلونو کې نورې مړې غرڅې پیدا کړي. سیمه ایزو او د قزاقستان د کرنې وزارت لوړ پوړو چارواکو روانه اونۍ سیمه له نږدې وکتله ترڅو د دغو غرڅو د ناڅاپي مړینې علت معلوم کړي او هم په دې اړه چې په څه ډول کولی شي د دغې ستونزې مخه ونیسي اقدامات وکړي. د قزاقستان چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې د امن ګلدي د سیمې ځنګل ساتونکو د سلو په شاوخوا کې دغه حیوانات مړه وموندل. د مۍ په 14 شمېر 0 ته ورسېد. چارواکو وویل چې د مړو غرڅو په وجود نه ټپونه او نه هم د ناروغۍ نورې نښې موندلې دي. د قزاقستان د کرنې مرستیال وزیر ایرلیان نیسن امبایف تېره اونۍ وویل چې د چارو متخصصینو د خاورې، اوبو او مړو شوو غرڅو د غوښې نمونې راټولې کړې او د تجزیې او تحلیل لپاره په استانه کې د دې هېواد مرکزي لابراتوار ته استولې دي. هغه وویل د دغو ازموینو ابتدایي نتیجه به روانه اونۍ معلومه شي. په تېره یوه لسیزه کې په قزاقستان کې د دغو حیواناتو مړینه زیاته شوې. یو شمېر قانوني ښکاریانو هم د پیسو په خاطر دغه غرڅې ښکار کړي دي. ویل کېږي چې په تور بازار کې یوازې ښکر شاوخوا $80 پلورل کېږي. درې کاله مخکې یعنی د 2012 میلادي کال په مې میاشت کې هم په همدې سیمه کې نږدې 1000 غرڅې مړې موندل شوې وې. د چاپیریال ساتنې مدافعان د دغو مړینو تور په هغې روسي فضایي بیړۍ پورې کوي چې څه کم یوه میاشت مخکې په دې سیمه کې له فضا راښکته شوه او ځمکې ته یې له ځان سره له نړیوالې فضایي اډې څخه روسي او امریکایي فضانوردان راکوز کړل. دغه ادعا نه ده ثابته شوې. یو شمېر قزاقي فعالان په دې تاکید کوي چې د روسي فضایي پروګرام یوه ستونزه ده او له حکومت غواړي چې د پخواني شوروي لخوا د بایکانور فضایي اډه چې روسي ساخت پروتون ام ډوله توغندي فضایي بیړۍ فضا ته توغوي وتړي. یو شمېر دغه توغندي چې په لوړه کچه زهرجن سون مواد استعمالوي له بایکانور څخه له توغول کېدو وروسته چاودلی دي. دغو پیښو په هوا کې د زهرجن موادو ورېځې خپرې کړي چې د سیمې د اوسیدونکو او د چاپیریال ساتنې د مدافعانو قهر او غوسه یې راپارولې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی. خو بیا هم یو ځل بیا یادونه کوم چې افغان ولسمشر نن په ارګ کې د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته د وینا په ترڅ کې اعلان کړ چې معصوم ستانکزی به د افغانستان د دفاع نوی وزیر وي او ډېر ژر به ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وروپیژندل شي. دغه راز اشرف غني د افغانستان پر یو له نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې. ویل چې د ولسي جرګې انتخابات به په 2014 کال کې ترسره شي. هغه د ولایتونو لپاره د والیانو ټاکلو موضوع ستونزمنه یاده کړه. د هغه موضوع ده چې ویل کېږي اجرایه ریاست په وروستیو کې له نویو ټاکل شوو والیانو سره مخالفت څرګند کړی دی. نور د راپورونو مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واوري، ته پام وکړې د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د غخپرونه مو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. قندغه د پل عالم د ښار یو دکاندار دی. قندغه وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د لوګر د امنیت قوماندانۍ د تعمیراتو عامر له د څخه د امنی قومندانۍ د اړتیا وړ ساختماني مواد په پور وړي و، خو لا تر اوسه یې د پور نه دی ورکړی. هر کوم ځان معرفي کوي مشکل هم وایي.
ما نوم قندغه د ولایت لوګر دکاندار. له 15 کال راته خوا کېږي چې د قومندانۍ امنی قومندانۍ لپاره د پوسټ لپاره نانبای لپاره مالا تعمیراتي مواد وړي دي، لکه سیمنټ، شیشه، رنګ، دا شان د تعمیراتي مواد. او پیسې کوندونو سبب د 15 کالو په دغه رقم مې غلطي کومندان صاحب ته وراله مریضه مې کومندان صاحب راسي جدي امر راک بل شوبا باندې د ملکي شوبا باندې د بر بلد نه هم کومه منه پیغام بل شوبا باندې امر وکړ چې دې پیسې اجل به ورکې. که پیسې نه راکې متین له ماشه واز چې دې سړي ته باید ورکول چې په دې حق خلاص شي. بیا هغه شوبه ته چې هغه سرنوالي ته ماري پکا سرنوالی ته چوارلم دوه درې جلب میرا واسطه کمانډانی ته متین خان ته متین خان حاضر نه سو سرنوالی ته. بیا کمانډان صاحب ته ورالم رضی میو ک بیا د سرنوالی نظامی ته راځي ک دا نظامی سرنوالی ته چې می بوت دغه اریزه ته لغه جن جلب را ک مکتوبی جلب ور ک متین خان را وغوخته سرنوالی ته.
متین خان څوک ده؟
متین خان امیر د تعمیرات کمانډانی امنی ولایت لوګر. بیا هغه را وغوخته دغه تقریبا څلور میاشتې مخکې د جدید میاشتې بیا هغه ویل چې پیسې زه خو اوس نه لرم. بیا ور به کوم سرنوال صاحب هم ویل چې زه صحیح ده، خو د حکومت شاید د خپل لجبې خونی ستر کوله پهل حکومت د ایستل 15 کال کې د حکومت پیسې څنګه نظر ایستل حکومت خدا قانون د یو شی چې جوړي اول دغه تخصیص راځي پیسې ورکی به لګینې شی جوړيږي نو دا سره کم کې 15 کال کې چې شی جوړ کړي د پیسې حکومت ته ورکړي او پیسې اخیستي د خپل د سره وته ویل شنو وخت پر کومه لخوا ایت څومره وخت ته وایي زه ور به کوم څه مشکل نه ده دل چې دوه میاشتې ملبو میاشتې ور به ورک پروانه لري دوه میاشتې سره ولته ویل چې اخر څو تقریبا څلور میاشتې راځي ل جنرال راځو پرون نه بل ور سره ولي زوال علم د نظامی سره ولي ته سره سره بیا راتل چې موږ متن خان ته ټلیفون کړی چې ور ور وخت پر د سفیت د پیپ چې ورنکا فل به درې پیدا کوم یا حکومت را باس بیا ور کوم ما وخت نو سره مو سایت ویل چې سره مو سایت 15 کال کېږي چې ما تم نه وای چې نه در کوم وای چې کوم پر د شنبه در کوم چهارشنبه در کوم سه شنبه در کوم 15 کال په د شنبه او سه شنبه او چهارشنبه را باندې تیر کا
قرارداد تاسو څه وخت کړی دی
قرارداد هم نه وای ما دکان وو بندانی سره مالته ولایت کې لمانه شیشه ولل چې دلته مشه ماته ده ماته باندې ول چل شیشه را ولګوا قسمه ټپ کار کې داله سمټ را کال گچ را کال شی ټپ کاری وو لمل دکان ول خپل کور شین ته بندانی په نامه ولل خلاصې درته وایم
دا مواد چې دی متین خان وړي دی دغه بلونه تاسو سره شته
و و شته ګاله متین خان مې یو کاغذ اخیستی چې غره تل کلی دی ولا کوش پک شپې ته زروپې دا سری لکماندلی له درکل لنبای دغه دیوال دغه پوسټه را ورکوم په بل قراردادي باندې لیکل چې دې ورکا چې دې ته ما دا او ما ته بل ختم راکړي چې دې یو لکه شپږ شپږ د رپې کومندانی له طرفه د کازدار یان ابل د ما هغه
ټول تاسو او بخي د څومره پیسو مواد تاسو نه وړي دي
دې یو لکه شپږ شپږ د رپې
پینځو کال کې یو لکه شپږ شپږ د زره
نه دا درې کال کې چې موږ ورکوم په دا درې کال کې لنجه مې دا ورسره چې شي نه ورکوم پیسې او ښه وړم په دوه کال کې دومره شي راښکو وړي دي
تاسو په دې مطمئن شوي چې دا مواد واقعا د امنیت کومندانی وړی دی او د لوګر د امنی قومندان دا مسله تایید کړي
او وو قومندان صاحب ته دوه درې واره ریزی کړي دغه ریزی پوتکاپی را سره ساده سرنوالي جال پوتکاپی را سره ستا ټول شان ریزی مې چکړي ټول پوتکاپی مې له ځان سره ساتل
بیا بل اخر ورسته فیصله څه شوی غو امنی قومندان تاسو ته څه ویلي
قومندان صاحب دمنې راته فارزه کول کله جدي چې دې پیسې خامخمه ته خان ورکه متین خان ته ورز غته مرواچه ولا د ست شو د جیل ته یو ورځ بیا دې ته خوښ ویلی ورکوم قومندان صاحب بالکل ورکوم دا غفته کې ورکوم لا غفته نن دا ویش پګم میاستي بیا تیر سو دا بک باجی غلطی دا سرنوالي نظامی صدا سرنوال سره ورته یره چې په دوه میاسي کور کې ویل وو که ما ور مینه کا بالکل زه دوه کباز غلط پرپکار چل با دا سره یم په دا رزي شاتم دا رقم د سرنوال سره د نظامی سرنوال سره ورته لیکل دا
اوس نو تاسو څه غواړئ
ما دا د کمانډان صاحب افراد دا یا سیمان صاحب دا د کمانډان صاحب په تر لاس لاندې دي دا امکن خان خو دې ته وایي چې وروره د خلکو پیسې راوړي حکومت نه بس ولې خلکو پیسې نه ورکړي خلک ولې زبرې مزمن ولې خلک دغه رقم دي خلک چې حکومت نه پاسلا نيسي ولې وګه تاګه پراته اولاد نه وګه دا مجبور چې د حکومت داسې ناروا راسره کې مجبور چې بل اخواته مخته وکم
کسان چې قندغه وایي چې د لوګر د امنی قومندانۍ اجراتو سره سره یې ونه شو کړی چې خپل پیسې ترلاسه کړي خو موږ د قندغه ستونزه د کورنۍ چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرح کړه
اوس خدا مشکل داسې ده چې دا 15 کاله مخکې دا کار شوی دی ایجاب کیږي چې دا امنیه قومندان د لوګر یو پیشنهاد راوړي جلال ماب وزیر صاحب ته چې د حکومت ورکی چې د بودیجې نه هغه مخکنی پیسې ورکړ شي خو ان شاء الله
نه نجرابی صاحب بخي په دوه کالو کې د تعمیرات او مواد وړل شي یعنی 15 کاله مخکې په دوه کالو پور ده دا یو لکو شپک شپې تزاره او دا درې کاله کېږي چې قندغه د پیسو پسې منډه تړلې کوي او دغه کس د تعمیراتو امر متین نومیږي متین خان د دوی پیسې نه ورکوي
خو خوب دا وی چې همغه وخت قندغه جان باید وزارت داخلي سره دا موضوع شریک کړی وو خو نه دی کړی اوس هم چې تاسو مهرباني کړی دی انشاءالله یو هیئت لیږو لوګر ته د موضوع سیرو بررسی کو هم د بررسی د نتیجې چې په لاس راځي مونږ وزیر صاحب سره شریک کو د وزیر صاحب هدایت اخلو کوشش کو چې د کندهغه ورور چې دومره لطف کړی دی زورنی کړی دی پولیس ته قرض ورکړی دی د دې پیسې باید اجرا شي خو زما هموطنانو ته داسې پیغام لرم چې پلیس خپل بودیجی لري پلیس خپل قراردادونه لري پلیس هیڅ ضرورت نه لري چې د دکاندارونه د محلاتونه جنس قرض واخلي او متنونو ته خواهش کوم چې دا کار باید نکوي په هر محل ولایت د کولسوالی د زمون قراردادیان شته که کوم ضرورت به وي باید پلیز ده قراردادانونه مطابق ده اصول نه جنس واخلی. خب بیا هم داس اشتباه شوه ده پلوگر که ده مغا زمان چه قماندان سایبان و آغام غفلت کرده خدا ورور هم لک غفلت کرده چه با مغا وقت چه قماندان سبتا ویلی چه پیسی ما تراکه اغا چه پیسی نده برکره باید دا ورور وزارت داخله نه ده تفتیش اداره نه 119 لاره نه او اخپال ده وزیر صاحب دروازه پا مخ کولو ده که دایچی چه با آقا پا مغا وقتی شکایت که خوص نده شوی بیا من کوشش که و انشالا دا مثلا من حلو تاسو تا او طول هم وطنون تا ده ده چه قند آقا جان پیسه ورسی من شریک که و دا موضوع
نجابی سب دامت آقا وی دا قند آقا وی چه دا یواز نده تو دکانداران نورم دی چه دوی پیسه دا لوگر پامنی قماندانی پاتی یا پامده غا کسمتین خان چه دا تعمیرات و عمر ده فکر نکوی چه دست مسائل وجود لری چه داغ زین قراردادیان آقا کسان چه دا کورانای چار دا وزارت پا بیلا بیلو برخو که کار که لگه استفاده جویم که دست موارد لری
خب ما سره چه کم شکایت را غلی ده پا مغا وقت که حیات توضیف شوی ده مسئله بررسی شوی ده خب اوز چه دا موضوع پلوگر که شوی ده نن کوشش کام چه یو حیات مولیگو دا مسئله در نجده نسیرو و بگورو چه دا واقعیت لری که قند آقا جان اسناد و شواهد و مداره
دوی بلون او اسناد لری
او دی سرابوی انشالا ما دا موضوع گزارش رو ریایت وزیر سب سر ز شریک کام دو وزیر سب نیدایت اخلام کوشش کام چه ریاست محترم تعمیرات تا دا اسناد منگ آقا تا لیگو رسمن چه دی ورور پیسه جر تر جر بعد اجراشی و پیسه برسی
یعنی تاسو دا جمن اکوی چه قند آقا تا به پیسه تاسو ورکوی پا آقا صورت که چه دوی اسناد محسق
پا دی صورت که قند آقا جان اسناد بولاری د لوگر زمان پولیس دی نه جنس خستوی منگ تاسو تا وطنانو تا و قند آقا جان تا اطمینان ورکام چه دیده پیسه انشالله منگ ده تعمیرات للانه نه اجرا کهو و ده انشالله پیسه اخلی که مشکل نشته خو زما خبر داده چه باید کند آقا جان اخپال یاور پا وزارت داخلی نه زما پا اداره که تشریف براوری یو درخواست براوری چه دیده درخواست سرسم منگ اصولا یو حیات توضیف کهو
تاسو ته څه وخت قند آقا مراجعه او کی څه وخت تاسو وخت لرئ
اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو د دې نه شروع هر لحظه چې راځي دا د تفتیش اداره چې د دروازه د دې پر مخ کولاو ده مونږ د په خدمت کې د ټول هموطنانو په خدمت کې زما هموطنان چې کوم مشکل پولیس سره ولري کیدای شي چې هغه موضوع ما سره شریک کوي زه ژر تر ژره حیات توظیفوم موضوع بررسی کوم د چا چې کوم حق وي ان شاء الله اغویتا حق ورسی
دیره منه نه کور ودم
میربانی دتانم دیره منه نه چه همیز دا موضوع ما سر شریکه زده هموطنانو و دتاسو پا خدمت کیم
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره تر حق لی زمون در تیلیفون شمیره ده 0298290
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تکلیف که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو د ظلم دروختي مسایلو په اړه وغوښتل چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر ډاکټر فیروزدین فیروز سره مرکه وکړو خغلی وزیر ک په سر کې د خپل روغتیاي پروګرامونو په اړه چې پراتلونکي کې پلي کول غواړي مخته معلومات راکړي
چون موضوع صحت کې از اولویت‌های دولت وحدت ملی است
دا چې د روغتیا موضوع د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او روغتیایي وضعیت او دغه شان د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول معیاري نه دي چې د خلکو ستونزې هوارې کړي. نو هغه ستونزې چې موجودې دي، اول دا چې لا هم د افغانستان 50% خلک اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو او لرو ولایتونو لکه نورستان، روزګان، دایکندي، غور، بادغیس او نورو کې اوسېږي. دا یوه موضوع. بله موضوع دا د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي، ځکه هر کال شاوخوا 3 میلیونه ډالره د درملنې دراکه نورو هیوادونو ته ځي. اړتیا ده چې د دې مخونی ولسی او خدمتونه هم معیاري سي. درېمه موضوع ده درملو موضوع ده چې په قاچاقي ډول راځي او بې کیفیته ده، او دا چې بې کیفیته ده د خلکو اړتیا نه صرفه کولی. څلورمه موضوع ده چې باید اداري سیستم شفاف سي او ځندني اداري پروسیجرونه چې د فساد لامل ګرځي هغه باید له منځه ولاړ سي او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وسي. بل دا چې د ملي وحدت حکومت دی، نو مشارکت ضرور دی، او هغه مشارکت چې هم قومونه خپل ځان پکې پیدا کړي او وړتیاوي په پام کې ونیول سي، ځکه چې دا روغتیایي موضوع ده او دا تخنیکی موضوع ده. نو ځکه اړین نه ده چې باسوي کسان په سیستم کې شامل کړو او په څنګ کې مشارکت هم پام وکړو. دا لومړیتوبونه دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو وروستیو 3 میاشتو کې په دې اړه څه اقدامات کړي او په راتلونکو 2 میاشتو کې هم ځینې عملي کړنې په پام کې لرو چې وکولای سو خلکو ته ښه خدمت تونه وړاندې کړو. که څه هم په لنډ مهال کې به دغه ستونزو حلول ستونزمن وي، خو که یو ښه بنسټ هم کښېږدو چې د راتلونکي لپاره او د نورو حکومتونو لپاره یوه لاره جوړه سي چې خدمتونه معیاري او د خلکو ستونزې هوارې سي
و بتونن خدمات معیاري شي او مشکل مردم باندې نگاه سي مرفوع شي.
ښاغلی وزیر، اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ختیځ په نوم یو روغتیایي کمپلیکس جوړوي. که وایي چې دغه کمپلیکس د جوړولو کار به څه وخت پیل او څه وخت به بشپړشي؟
کمپلیکس ختیځ کې د ولایت ننګرهار موقعیت داره.
ختیځ کمپلیکس چې په ننګرهار کې موقعیت لري، ځکه د افغانستان ډیری خلک خصوصا په نورستان، کونړ، لغمان او جلال آباد کې اوسیدونکو کسانو ته د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو زمینه نه موجوده او کوي هم نو اړتیاوي نسی پوره کولای. نو موږ احساس کړو چې د یو ځانګړي کمپلیکس جوړول پیل کړو چې دغه څلور ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ به د نورو ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې هم هوارې کړي. د بنسټ ډبرې ایښودل سوي، د تدارکاتو بهیر روان دی چې تر 2 میاشتو پورې به دا بهیر بشپړ سي، تړون به مشخص سي او کار هم پیل سي چې باید تر راتلونکو 2-3 کلونو پورې د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سي.
کار صورت بگیره که در ظرف 2 یا 3 سال آینده باید ای تکمیل شوه او برابرداری سپرده شوه.
د دغه کمپلیکس په جوړولو سره به آیا هغه کسان چې پیښور او اسلام آباد ته د درملنې لپاره ځي د هغوی ستونزه به هواره شي، او آیا دا امکانات به ولري چې د درملنې لپاره نور هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي؟
ما امیدوار هستیم که کار صورت بگیره، اما این زمان گیر است.
مشکل من یو چې دا کار وسی خدا به وخت اړتیا ولري. اول خو د جوړولو کار 2-3 کاله نیسی، دوهم باید په تدریجي ډول پکشي کیفیت او معیار رامنځته سي او وسایل ورته راوړل سي، ځکه په کراچي کې د اغا خان روغتون په 12 کلونو کې د غلط ترسته دلی دی. مشکل من یو چې قدم په قدم د غیلی ته ورسېږو، خو ادم دا چې اول دغه روغتون جوړ سي او د شاوخوا ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې کړي او قرار قرار کېدلی سي چې ښه اسانتیاوي پکشي برابر سي، ښه متخصصان ورته او گاونده هیوادونو ته د خلکو د تک مخونی ولسی. دا امکان لري خو وخت غواړي.
رفتن شوه به کشورهای همسایه که امکان پذیر است اما زمانگیر.
په یو نوی اقدام که د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ځینې ستونزو له امله په کابل کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي چې له خلکو لخوا یې هم هرکلی شوی دی، که راته ووایاست چې ستونزې څه وي او آیا په ولایتونو کې هم دا پلان لرئ؟
مشکل ایست که وقتی میگم عرضه خدمات معیاري چې د سکتور
خدمتونه معیاري نه ول، کیفیت نه و، او له بده مرغه خصوصي سکتور په افغانستان کې له معیار پرته پرمختګ کړی دی. دا چې د ځینو رسنیو له لارې دوی غټ غټ او غیر عملي اعلانونه کول او خلکو ته یې دا ویله چې هغه خدمتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دلته یې موږ په خپلو خصوصي روغتونونو کې لرو. موږ غوښتل چې یوه ارزونه وکړو او په ارزونه کې مو دا وموندل چې دا رښتیا نه دي، اعلانونه یې غیر عملي او خدمتونه یې غیر معیاري وه. د مثال په ډول ویل به یې چې موږ 4 ساعته روغتون یو، خو چې ور بغلو نو تړلې به وه، یا دا چې ویل به یې چې موږ متخصصان لرو خو بیا به نه وه، یا هم د لابراتوارونو په برخه کې لږ تر لږه یې د هغه مخکینۍ مقررې له مخې هم خدمتونه نه وړاندې کول. نو که دا دولتي وي که خصوصي، موږ باید وګورو چې آیا مسلکي معیاري او عملي خدمتونه وړاندې کوي که نه، آیا افغاني فرهنګ په پام کې نیسي که نه. نو ځکه موږ اړینه وګڼله چې ارزونه وکړو. نو نهه روغتونونه چې خدمتونه یې معیاري نه وه هغه مو وتړل تر څو چې دوی حداقل معیار باندې ځان برابر کړي. حتی
سیمیز هم نه. دو هم مشاخوا چلویشت روختونونه تنظیم کرل او نمو پریکشه شو در لمرنی تشخیصی مرکزونه. زکنه آجل خونه درلوده، نه در مالیات خونه، نه در وینی بانک و نمتخصین. نموش مجبور سو چی داکر وکلو چی هم دوی سلاسی و هم نورو تا عبرت وگرزی. نیوازی پا کابل کی بلکی پا جلال آباد کی هم داکر روانده. تروسه نتیجه ندرغلی او داکر پا تدریج سر پر طول افغانستان کی ترسره کیجی. اغا ستونزه چی موجوده ده هغه ده کادر ستونزه ده. زکه کوم کسان چی موجود دی هغه پا شفاف جول ندرغلی. او صادقانه باید وایم چی پا دیکار و سیستم سره نسو کولی چی هم شفافیت راولو، هم فساد ورکړو او هم کیفیت شکرو او دغه راز خدمتونه پراخ کړو. موږ اړتیا وینو چې خپل کډری سیاست ته هم پام وکړو چې د قومونو موضوع ده، هم د مشارکت او هم د وړتیا. نو ځکه دا کسان باید د یو شفاف سیستم له لارې راسي. ټول هغه معیارونه چې موږ پکښې په پام کې لرو باید عملي کړو، کنه نو ناشونی به وي.
ان شاء الله تعالی مو میتونیم تمام معیاراتی که مد نظر داریم باید عملی بکنیم، د غیر از اون ممکن نیست.
وزیر صاحب، تاسو په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې د راټیټولو په برخه کې یو درې ورځنی کنفرانس درلود، پایله یې څه شوه؟
این کنفرانس برای ازی بود که یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر
دا کنفرانس د دې لپاره و چې په دې برخه کې د دونرانو ژمنې بیا را تازه کړو. زموږ د میندو او ماشومانو روغتیا په ځانګړي ډول د امیدوارۍ پر مهال او دغه ماشومان مو له سرخکان او نورو ساري ناروغیو نه ځورېږي او د مړینې کچه هم پکې ډېره ده. نو اړینه وه چې موږ یو ځل له تمویل کوونکو سره خبرې وکړو، ژمنې واخلو، د ګډو ستراتیژیو په اړه تفاهم ته ورسېږو چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به عملي سي. نو دا یو ښه فرصت و چې د عامې روغتیا وزارت ورنه ګټه واخیسته او د ډونرانو ژمنې واخیستې. په ستراتیژیانو سره سلا سو د کابل په نومو یو تعهد لیک هم لاسلیک کړ چې هم افغان حکومت ژمنه وکړه او هم ډونرانو. د افغان دولت ژمنه دا وه چې شفافیت به راوړي او د اداري فساد په وړاندې به مبارزه کوي، خپل اداري سیستم جوړ کړي او تدارکاتي سیستم ریفارم کړي. دونران ویل په هغه صورت کې چې تاسو حساب ورکوونکي اوسئ، سیستم او پروسیجر مسام او شفاف وي، موږ ژمن یو چې د 2013 کال تر پای پورې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړو. نو دا هغه فرصت و چې موږ په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د ښې روغتیا لپاره ورنه استفاده وکړه.
یک فرصتی بود که ما از استفاده کردیم به خاطر بهبود صحت مادرها و اطفال در افغانستان.
د مرسته اندازه معینه نشوه؟
هنوز مشخص نیست، با وجودی که وعده کردن که در حدود
تر اوسه پورې نه ده مشخص سوی. که هم وعده وکړی چې د 400 تر 600 میلیون ډالر پورې به وي، خو لا هم سمنه ده مشخص سوی، ځکه چې تر دې وروسته ستراتیژي پراخیږي او لګښتونه باید معلوم سي چې دغه کار چې موږ په افغانستان کې کوو څومره مرستې ته اړتیا لري. خو دا چې د مالی او تخنیکي مرستې ژمنه موجوده ده او توپ هم د عامې روغتیا په میدان کې دی، نو اوس باید موږ د سم پروپوزل سره ورسو چې دوی یې تمویل کړي.
خدمتشان بره و امیدوار سیم که وایر تمویل میکنن چون تعهد کردن.
خغل وزیره د بهرنی هوادونو سره داسې کوم تړون موجود دی او یا هم په پام کې لري چې هغه ناروغان کوم چې په افغانستان کې درملنه ناشونی ده به یو مناسب قیمت د درملنه لپاره د غو هوادونو ته ولاړ شي؟
د این کار ما با کشورهای همسایه با وزرای ساتامی مثلا کشور پاکستان
په دې برخه کې موږ پاکستان، هندستان، ترکیه او امریکا د امریکایي له وزیرانو سره خبرې کړې دي. له هندستان سره د ناروغانو د درملنه په اړه خبرې شوې دي، ځکه ډیری افغان ناروغان چې هند ته د درملنې لپاره ځي د ژباړونکو لخوا دوکه کیږي. موږ او تاسو اوریدلی چې یو افغان خوراکۍ لفت پورته کړی و او ورته ویلي وه چې ستا ایم آر آی مو وکړه. موږ دې ته هم یوه ستراتیژي جوړه کړې چې یو شمېر روغتونونه چې په هند کې موجود دي، چې نرخ یې معلوم دی، اندازه یې معلومه ده، خدمتونه یې معیاري دي، نو کار روان دی چې موږ یو لس روغتونونه مشخص کړو او هغه کسان چې هند ته ځي دلته یې وپوهوو چې راسن همغه روغتونونو ته ولاړ سي، چې هم د ژباړې غمه بیغمه وي، هم روغتونونه ورنه ناسمه استفاده ونه کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوه درې روغتونونو په خپل د هند عامې روغتیا وزارت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی، که څه هم هند ویلي چې د یو شمېر ناروغانو وړیا درملنه به هم کوي، خو دا خبره تر اوسه معلومه نه ده او موږ دا هڅه کوو چې روغتونونه معلوم کړو چې د افغانانو اضافي پیسې وانخلي. په پاکستان کې هم دا کار سوی دی. دا خواجله موضوع ده، خو اصل خبره دا ده چې موږ باید همدا امکانات په افغانستان کې برابر کړو چې افغانان احتیاج نه سي. په دې برخه کې هم د هند او هم د شیخ زاهد په نوم عربي روغتون سره خبرې شوي چې په نږدې راتلونکي کې به پرانستل سي د اماراتو د دولت شمنه د چي د تجهيز روزنه او دوا په برخه کې مرسره همکاري وکړي د یو لار د چي د افغانانو ستونزه هوار ولای سو بل چین سره خبرې سوي ځکه د جمهوریت روختون د چین لخوا جوړ سوی دی هغه هم لیوال دي چې د غروختون تمویل کړي کوم جو کولای سو چې دغه دوه روختونونه هم په اوله کې معیاري خدمتونه شکړو نو لاقل د نیمو افغانانو ستونزه به هوار کړو چې بهر ته د درملنې لپاره ځي
جلوګیری کونیم و خدمتو مشکل چې د افغانستان مرفوشه
وزیر صاحب دروسی پښتنه پتوګه غواړم او پښتم چې خلک په کتنځایونو لابراتواري معایناتو او پروختونونو کې د درملنې له مختلف وضعیت څخه سره ټکوي چې د خدمتونو په وړاندې فیسونه یو شان او معیاري نه دي په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ
فیسا معیاري نیستن فیسو هر کس نظر به علاقه مندیش
فیسونه معیاري نه دي ځکه د برخه ته پاملرنه نه ده سوي هر چا چې هر څومره واخیسته اخلي یو ګډ دولتي او خصوصي کمیسیون په دې برخه کې کار کوي او چې کله یې تخنیک کی کار بشپړ سو ان شاء الله چې دا به اعلان او درسنوي لاري تر خلکو رسو خو بیا هم اړتیا ده چې دولت جدید څارنه وکړي که سم څارنه ونه سي او هغه هم شفافه څارنه نو ستونزې به موجود وي دا باید معیاري سي او ډېر ژر معیاري کیږي
ای باید معیاري شه او هم قریبی معیاري
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
ګلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زه یم په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه